ویډیو باندې د ماکمنې خبرونه د اهمو رپورټونو سره ټکی د پاکستان پوځ د مطبوعاتي ادارې د دې راوی نو روسه چې د ترهګرو پر خلاف ګڼ شمیر عملیات ترسره کړي دي. سیاسي څېړونکو وایي چې د امنیتي حالاتو په خرابېدو سره دا سينه ښکاري چې د پوځ عملیات د ګټور ثابت شي وي. په دې حق لبه د څېړونکو نظریات واوري. د سواد د کابل سیمې د پولیسو په مرکز کې د چاودنې په اړه د ځایي خلکو توند غبرګونونه. نن په کابل چوک او منګور کې دوه ولسی احتجاجونه وشول. احتجاج کوونکو له حکومت وغوښتل چې د چاودنې د پیښې څرنګوالی دې معلوم کړي. امریکایي چارواکو د دې خبرې تصدیق کړی چې په کابل ایئرپورټ د 2021 کال اګست کې د ځانمرګ برید پلان جوړونکی داعشي کمانډر د طالبانو لخوا وژل شوی دی. همدې حال کې امریکا او روس دواړو ویلي چې د شرطونو بغیر به د طالبانو حکومت تسلیم نه کړي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې لسګونه پاکستانی شهریانې د سمندري جهاز په ذریعه له سودانه ایستلي او د نورو پاکستانیانو د ایستلو چارې هم روانې دي. برپلو ملګري ملتونه وایي داسې ښکاري چې د سودان په خانه جنگي کې ښکېلې ډلې خبرو ته سنجیده نه دي او هره ډله فکر کوي چې په جنگ به کامیاب شي. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شي.
سړی مشه په خیر راغلی. دا وی دیو دا ز فواد لامی ساسو کور بایم وخت شوی دی په خبر کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه هنی میاولته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. په دې هیله چې د دې پروګرام تر اخره پورې زموږ سره مل پاتې شي. د پاکستان د پاوځ ویاند د پاوډي اپریشنونو تفصیل میډیا ته ورکړی او سیاسي ګوندونو ورته خپل خبرګونونه خودلې دي. د پاوځ ویاند ادارې ISPR مشر په خپل تازه وینا کې په هیواد کې د ترهګرو بریدونو او د ترهګرو ډلو پر ضد د روانو پاوځي عملیاتو تفصیل خپور کړی دی. د پاوځ دا وروستي بیان څومره اهم وو او په دې اړه د سیاسي تیړونکو نظر او خبرګونونه څه دي؟ په دې باندې زموږ سره پیر زبیر شاه صاحب د سکایپ د لارې په پروګرام کې را سره دی چې ورته خره اغلاس وایو او موږ ته به نور معلومات راکړي. پیر زبیر شاه ستړي مشه په خیر راغلی.
په خیر فواد.
اول کدا تاسو خو به د پاوځ د مطبوعاتي ادارې د پریس کانفرنس د نظر تیر کړی وي. مهم ټکی کرا سره اول شریک کړي چې په دغه پریس کانفرنس کې پاوځ څه داوی کړی دي.
نو چې دا خو کتا سوګوري دا نوې حکومت ویان جوړ شو ده لیفټنټ میجر جنرال احمد شریف دا ادا ول مطبوعاتي کانفرنس او پریس کانفرنس و چې دا راغلی او دا ډېر تفصیلی خبرې وکړي چې کوم بنیادی خبرې وي پښه خو یو د پاکستان او د هند چې کوم شخړه روانه ده په لائن اف کنټرول باندې په کشمیر شي پاغه باندې ډېر هغه وکړي دوی چې اوس خو حالات شسوي دي خو بیا هم په هند باندې ډیر زیات دوی نیوکه وکړي. هغه نه علاوه په ننه په پاکستان سره اندرونی کوم حالات دي په هغه باندې دغه کتا سوګر حالات داسې دي چې په ملک سیاسي او کشمکش تا او هغه نه علاوه ترهګری کوم پېښې دي هغه هم زیات تیزی لګیا دي. نو څومره هم وزواد د ترهګری خبره وکړي او دوی چې مشته په کوم افغانستان طرف نه په مغربي چکم سرحد دا پاغه شه دی وی چې طالبان تحریک طالبان پاکستان یاد کړی د بلوچ چکم وسلوال دی دا یاد کړو چې دوی خپل شه سره ملاو دی او په مشته خطر دی. دغه نه علاوه دوی په پاکستان شنن چې کوم په سوشل میډیا باندې خبرې کوي د فوج په خلاف پاغه باندې خبرې وکړي چې دا نه غیر اخلاقی دی بلکې دا غیر قانوني هدي او بل خپل دا خبرې هم وکړي موږ هیڅ یو پولیټیکل یو سیاسي جماعت سره موږ تعلق نستا او موږ یو ځان تاغي او موږ ټول چې کوم فوکس دا غته هرګری په ختمولو باندې د پملک شي. نو دا بنیادی خبره چې کوم اکثر دوی کوي پاکستان فوج چې د هند په خلاف تر هرګری په خلاف او اندرونی چې کوم مداخلت د پدغه باندې کوم دوی باندې نیوکه کوي او دوی باندې خلق ورتلاس نسی ګوت نسی نو هغه او ته یو کې سم جواب ورکول.
دغه پریس کانفرنس نوروز ته سیاسي چیرونکو سیاسي ګوندونو او نورو کارپانو څغبرګون خودلې دي دوی سره د عمل مخته راغلې دي په دې مونږه نظر ساتلې.
نوځي په د شخو ماتاستو چې د اول یو پریس کانفرنس وو خو د چ سمره خبرې وي هغه په اندرونی او چکم کیسې دی اندرونی چکم ډیبیټ دا په دغه ټایم شکتا سو غوري فوج په خواني چکم دوه مشران وګورو د ایسای مشر فیض امید او جنرال باجوا او نوم هر ورځ په میډیا ش یادې چې لګیا دا په ډېر غلط هغه شه نو په فوج باندې زیات دباو دا او هغه کوم کرفرس کتا سو غره د ترهګری کوم دوی داوی وکړي نو هغه ترهګری داوی ته کوم وګورو نو درته ځای خلکو خبرګون دا و چې ترهګری واقع او سره باندې دی دی باوجود چې دوی دا داوی کوي چې ترهګری ختمه کړي دا نو د تاسو غره سواد کې چې سو او شول پرون هغه هم دوی پتن لګي چې سو خو بهرال د نمخ کې پولیس باندې کوم خبر کې حمله شوی و نو ترهګری په حق له کومې د داوی به هغه ما په خیال سو کې هنه ورسره مونږ ولې چې زمونی حقایق کوم دي هغه بدل دي
ډېر زیات مننه پیر زبر شاه تاسو د راتګنه معلومات ورکړه په همدې حال کې د سواد په کابل سیمه کې د پولیسو په مرکز باندې د روسي چاودنې په اړه د ځایي خلکو خبرګونونه لا جاري پاتې دي او نن هم په منګوره او د کابل په چوک کې دوه مظاهره وشو او احتجاج کوونکو له حکومت او وغوښتل چې د چاودنې د پیښې په اړه دی تحقیق وکړي او نتایج دې خلکو سره شریک کړي. چارواکو ویلي چې هغه چاودنه د بجلی د شارټ سرکټ لامل پیښه شوې و مګر ځینو ته د دې خبرې منل ګران ده. فیاض ظفر د نورو جزئیات سره.
د سواد په کابل پولیس لاین کې د سی ټی ډي پټان کې د چاودنې خلاف 13 ورځ په سواد کې دوه غټې احتجاجي غونډې وشوې. په کابل چوک کې د سواد پولیسي پاسون لخوا احتجاجي غونډه وشوه چې پکې یو شمېر خلکو ګډون وکړ. په نشاط چوک منګور کې د سواد قومي جرګې لاړخه غټه احتجاجي غونډه وشوه چې پکې د کابل چاودنې قدنه وشوه او راغلو خلکو وی چې هغه په خپل خاور نور بد امني نه
او نن چې موږ د سواد خلک راغون شو دلته په نشاط چوک کې نو تاسو نو پته چې پرون په کابل زمونږ په یو سی ټی ډی تاړه باندې اټیک شوی دی چې داغه هر څه وجوهات دي نو داغه خلاف موږ راوتی او دا احتجاجي مظاهره ده ځکه چې په سواد کې موږ نور بالکل داسې قسم ډرامو ته دي کې موږ ته بالکل نور نه وتا
غوند ته وینګون کوې چې د کابل چاودنې پلټن دی خوشي او حقایق دی خلکو ته او خو دلې د نشاط چوک احتجاج کې زنانه هم ګډون وکړو او ویل چې د پاکستان عین وای چې ریاست با خپل اوسیدونکو لا تحفظ ورکړي.
زمونږ په ملک کې یو عین دی کوم چې 1973 کانسټټیوشن دی په دې کې درې قسمه خبرې دي چې تب د خپل شهري لا سکیورټي ورکې د هغوی حفاظت پکې دویم دا خبره ده چې هغه تب فریډم اف موومېنټ چې دی هغه به ورکې دریم خبره ده چې ایکوالټی اف سټیزن پکار دی کله چې د دوی ته مسله جوړي دې ته تکلیف جوړیږي نو دوی په فریډم اف موومېنټ باندې پابندیو لګای
په نه کون کو د حکومت دې بیان ته چې دا 14 حدیثه وه ته د شک په نظر ګوري او وای چې دومره بارود پستانه کې د صد بارا یې خو دې شو یو
دا هم یو سوالی نشان دی په دې کې دوه بارود چې کم دې دا څنګه به کې ته یې خو دې شو او بل دا دا چې وجل کې هم خلک اوسيږي دا وجل کې هم بجلی ته یو بریکر یو بٹن یو چې لګي چې دا اور والی چې دا توان نه کوي نو دا ځونه څنګه ولې دغه ځای دا نه وو مونږ دا وایو چې یو صحیح تحقیقات وشي او مسؤلینو ته سخت سزا ورکړي.
پولیس وایي چې دې چاودنې کې یو بل جوبل پولیس هم مړ شوی دی او د مړو شمېر 43 ته رسیدلی ده. بل اړخ ته د پولیسو مشر یا آی جی پی د صوبې د ټولو تڼو کې موجود بارودي موادو تفصیل غوښته دی او ویلي دي چې دا بارودي مواد دې محفوظ ځایونو ته وړل شي. صوبایي حکومت ته کول پولیس لاین د چاودنې دپاره د هوم سیکرټري او د ایڈیشنل آی جی باندې شامل کمیټي جوړه کړې ده چې هغه به د شاودنې پلټه وکړي. فیاض ظفر وایس اپ امریکا دیوا سواد.
بلخوا په کراچی کې د کراچی پانتون د کنفیوشیس انسټیټیوټ په سازانو باندې د مرګونی ځانمرګي برید کال پوره شو. یو کال وړاندې د چینایي ژبې د زده کړو د مرکز په سازانو باندې هلته ځانمرګي برید شوی و چې د چینایي وګړو د تحفظ په اړه یې فکرمندۍ زیاتې کړې وې. اوس که څه هم هلته زده کړې روانې دي، مګر زده کوونکي وایي هغه شان خوند یې نشته، ځکه چینایي استادان بیرته هلته نه دي تللي. هم دی حال کې چارواکي وایي چینایي استادان بیا تیار دي چې انسټیټیوټ ته واپس ستنه شي. تفصیل یې د فضل عزیز پر رپورت کې.
په کراچۍ پوهنتون کې دننه د چینایي ژبې د زده کړو مرکز کنفوشیس انسټیټیوټ چې پوره یو کال وړاندې په چینایي استادانو ځانمرګي برید شوی او د هغې وروسته د دغه مرکز څخه ټول چینایي استادان بیرته تللي. د چینایي ژبې او کلتور زده کوونکي وایي زده کړې روانې دي او چینایي استادان ورته انلاین کلاسونه اخلي، خو هغه شان نه دي څنګه چې د هغو په موجودګۍ کې وو.
موجودگی کی ڈیر ازدہ کے دا آن لائن میں خر ڈیر ازدہ کی خو آن لائن اور وہ موجودگی کی ڈیر وٹ فرق دے لیکن ٹیچر دے خواہی آگا تھا ہر یو اسٹوڈنٹ تخکاری ورتا ہر کس اس آن لائن دے اس تہار سے نخ کاری کل اکل اسٹوڈنٹس بیا تا اس تپتہ چا آن لائن کلاس ان اسٹوڈنٹ بالکل نان سیریس ہی مسئلہ بگر اسٹوڈنٹ دا گور ٹیچران اخبل آن لائن خی یا فزیکل خی دوارا ٹیچران اس فرق میں سے ٹیچران خیر ہو.
تیر کال په شپږم اپریل په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو د سانګې په چینایي استادانو ځانمرګي برید شوی. درې چینایي استادان یو پاکستانی ډرایور پکې وژل شوی. د برید ذمہواري له قانونه ګرځول شوی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلی چې دغه برید لومړی خزینه فدایي شاری بلوچ کړی و. په کراچۍ پوهنتون کې په چینایي استادانو د برید وروسته چین د پاکستان نه په دغه پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو ترڅنګ چینایانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنې کړې وې. په کنفوشیس مرکز کې د وژل شوو چینایي استادانو په یاد کې نن غونډه را جوړه کړې شوې وه. د چینایي ژبې د مرکز کنفوشیس انسټیټیوټ چارواکي وایي د چینایي استادانو د تګ وروسته یې په زده کړو کې کوم کمی نه دی راغلی، بلکې دا وکوي زده کوونکي زیات شوي دي. دوی وایي په کار ده چې د چین استادان بیرته راشي او دلته د دوی سره موجود وي، خو دا پریکړه به پاکستان او چین کوي.
اب یہ تو اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں،
دا خو اوس د سٹیټ پالیسیان دي کله چین سفارتخانه او کونسلر کې چرته مطمئن وي په ټول حالات باندې چې څه هم دي نو یقینا چې اجازه باور کړي او هغه براشي. استادان تیار دي او دا غوی راتلل پکار دي، ځکه چې دا شریک پروګرام دی او موږ تل چینایي استادانو ته ضرورت لرلې دي.
یي جوائنټ پروګرام دی، وی الویز نیډ د چاینیز ټیچر.
تیر کال د جولای په میاشت کې د پاکستان د سند صوبی حکومتي چارواکو او سیټیډي پولیس داوه کړی و چې په کراچۍ په هنتون کې په چینایي استادانو د ځانمرګي برید مرکزی تورن سہولتکار نیولې دي. د سند صوبی د اطلاعات وزیر شرجین میمن د سیټیډي او رینجر ځواک د چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي وو د قانون ګرځول شوی ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ می تنظیم کمانډر دادبخش نیول شوی وو. د کراچۍ په هنتون د ځانمرګي برید وروسته هم په کراچۍ کې په چینایي وګړو وجون کې بریدونه شوي. فضل عزیز، وی او اے ڈیوا، کراچۍ.
بیا هم په خیر راغلی. او اوس هم د افغانستان حالات. د افغان طالبانو د دعوی نه وروسته امریکایي چارواکو هم دا منلې ده چې افغانستان کې د داعش هغه کمانډر وژل شوی کوم چې په کال 2021 کې په کابل ایرپورټ باندې خونړی برید یې سنبال کړی وو. بلخوا د امریکا او روس خارجه وزارت چارواکو په بیلابیلو بیانونو کې ویلي ترڅو افغان طالبان د نړیوالې ټولنې ژمنې عملي نکړي، حکومت یې په رسمیت نشي پیژندل کېدلی. نور تفصیل یې د ډیوه همکار نوشیروان قلندر وړاندې کوي.
د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان د نهې سه شنبه په ورځ د خبري کانفرنس پوښت ویلي چې امریکا اوس هم په خپل طریقه افغانانو ته تر ټولو زیات مرستې رسوي او د ماهرینو او غیر دولتي تنظیمونو د لارې دا هم باوري کوي چې فندونه د طالبانو په لاس ورنشي.
We have been incredibly clear about that.
The Taliban pa hawala mug bi khir dagi za khabar ko mug de dui sar tsuwari de bashari haqno sar ghadawono aw pa khasat hoga de khaz aw jina ko de zawrol pa shumul pa nur o yoshmir mozaat aw khabri khidi di aw da amal rawan de da gha khwahishat pa khpala de dui pa nariwal rasmat pejandana ke khand di
de afghan khazo de hukuno la para da amrike zangadi astaze Rina Amiri hum de YouTube zalare khpal paigham ki wai de Taliban pa rasmiyat de pejandana پاڑے دخل کو دا اندیخنو وڑ یوشمیر پیغامونو ترلا سکڑی دی خواہی دا امریکا دریز دا دے چھے طالبانو سارا آدھی اڑی کے ترہاغے نش جوڑے دے ترسو پخاستو گا دا افغان میرمنو حکونو تا درناوی ونے لیری دا امریکا پا نیویارک خار کے دا متحدہ کامونو دا سیکٹری جنرل آنتونیو گوٹرش سارا دا ملاقات پروستا دا روس خارج وزیر سرگیلارو ہم دا نہی سی شمبے پورس خبر اعلانو تا ہوئل چه ماسکو گنی طالبان یو حقیقت دی او باید ورسره خبری وشی خو نموړی خارجه وزیر وویل چې د نړیواله ټولنې د ژمنو عملی کېدو پرته به ماسکو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متکی تیر ورځ ویلی وو چې د نړۍ هغه ټولو شرایطو ته لار جوړه کړې ده چې په نړیوال رسمیت د پیژندنې لپاره ضروری وي بلخوا د افغان طالبانو وروسته امریکایي چارواکو هم د دې تصدیق کړی دی چې د داعش هغه مهم کمانډر په افغانستان کې وجل شوی دی چې د کال 2021 اگست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د انخلا په وخت په کابل ایئرپورټ برید کې لاس لرلو د امریکا خارجه وزارت ویان هم د نهې سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د داعش په خلاف امریکایي ژمنې تکرار کړې دي
په سیمه کې د داعش کمزوري کول د دوی د انتظامی لومړی ترجیح ده او دا هغه کار دی چې موږ پرې په سیمه کې د خپلو شراکتدارو او اتحادیانو سره په ګډه کار کوو
د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان دا هم وضاحت کړی چې د مې په اولنې نیټه په قطر دوحه کې د نړۍ د هیوادونو د افغانستان د ځانګړو استادو د کانفرنس هدف به دا نه وي چې ګنې افغان طالبان په رسمیت وپیژندل شي نوشیروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگټن ڈی سی
او بلخوا د افغانستان د مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون یو شمیر طالب ضد څیرې د اپریل په 24مه نیټه د آسترالیا په پایتخت ویانا کې غونډه جوړه کړه او د یو متحد محاذ په جوړېدو یې ټینګار وکړ په دې کانفرنس کې لږونه کسانو برخه درلودلې او دا چې په څه موضوعاتو یې خبرې کړې دي او نور اړوند معلومات به یې لخپل میلمانه واورو چې همدا اوس د ویانا نه د سکایپ د طریقه زموږ سره په پروګرام کې مل دی قاری سا محمدی د ویانا د غونډې یو برخه وال دی سړی مشه په خیر راغلی
سلامت اوسه سلام علیکم
مننه قاری صاحب اول کدا وایي چې دا د ویانا کانفرنس چې دی دا د چا په کوربه توپ جوړ شوی او کوم کسانو پکې برخه اخیستي وو څه مهم ټکی پکې بحث او شور باندې
دغه غونډه چې په 23 تاریخ شروع سو او نن یې اخر ورځ و د اوتریش جمهوریت پلازمینه په ویانا ښار کې د اوتریش نړیوالو چارو انسټیټیوټ لخوانه جوړه سوی و او د افغانستان د زینو سیاسي ګوندونو نمائندگانو او طالب ضد څیرو پکې برخه اخیسته و او په کومو ټکو چې باسو کو باس په دې باندې او چې افغانستان ته د طالبانو د راتګ شل میاشتې اوسوي په دا شل میاشتو کې چې افغانستان د کوم کړکېجن حالت سره یا یو ناوړه حالت بشري یا انساني حالت سره مخامخ ده نو د دغه حالت نه د افغانستان د راوتلو په خاطر او د خویندو د ښځو د حقوقو ورکولو په خاطر باندې منګه د افغانستان ټول سیاسي ګوندونه یا د طالب ضد څیرې دا باید په اتفاق او اتحاد یو چتر لاندې یو ملي اجماع رامنځته کړو تر څو اوسو کولای د طالب په مقابل کې منګه د ټولو نه ښه اعلی او بهتره لاره چې سیاسي حل لاره ده او که چیرته نه کیږي بیا په دوم پړاو کې چې هر قسمه مقاومت کیږي یا پاڅون کیږي یا مبارزه کیږي چې یو چتر لاندې په ګړه مخته ویسو.
یو بل خبره کړی سي په دغه کانفرنس کې تاسو ویل چې مختلفو کسانو برخه اخیستې و. د یو نظریه دینوس کښته دین د فکر کوي چې د طالبانو په وړاندې هغه ډله چې مبارزه کوي هغه غني د یو خاص قوم یا خاص سیمه پورې اړه لري. په دغه کانفرنس کې د ویانا چې تاسو هم پکې ګډون کړی وو، د افغانستان د کوم سیمو خلک وو یا د کوم قومونو خلک وو دی وی ډلې وو او کده مختلفو اقوامو مختلفو مذهبونو کسانو؟
ما پکې د مختلفو مذهبونو خلک هم ولیدو. وخت چې موږ مختلف مذهبونه وایو په افغانستان کې، موږ شیعه او سنی دا مذهبونه یو، چې شیعه ورونه خویندې هم پکې وي او سنیان خو هم پکې وو، د قومونو ازبکان، تاجکان او د پښتون ورونو په نمائندګۍ باندې حاجی ازرتری درته شتون درلود. ازبکو قوم په نمائندګۍ دلته خویندې وي او څو ورونه وو دو پکې ګډون درلود، او د دغه ناستې ډیر تاکید او اصرار په همدې باندې وو چې تیر په تیر، هیر په هیر، او راتلونکي د پاره چې د علم او د قلم عصر او زمان دا موږ متفقانه یو ملي حرکت وکړو. ټولو تاکید په دې وو چې ملي حرکت وسی او د افغانستان د پاره حرکت وسی، د افغانستان ملي ارزښتونو ته په احترام باید حرکت وسی، چې ملي ارزښتونو کې کبای بیرغ دې په هویت وی کا سرود وی کا اساسي قانون وی دا ټول د ملي ارزښتونه دي، او د همدغه ارزښتونو په چوکاټ کې به موږ د افغانستان د پاره په ګډه باندې کار کوو.
او یو څه چې په دې کانفرنس کې ما ولید لا غدا و چې ځینی طالب هغه مخالفین چې لوی سیاسي چیرې بلل کېدلې هغه په دې کانفرنس کې نه لیدل کېده، نو وجه یې څه وه؟ آیا دا د څه کارندوی کوي؟ دا داسې څه نه ښیي چې ګنې د طالب مخالفین په خپل منځ کې اتحاد نه لري او یو ډول افتراق په منځ کې دی او که څنګه؟
د افتراق خو څه نشو ویلای، خو د یووالي د پاره دلته یو کمیټي مذاکرات د پاره یو کمیټي جوړه سو، چې د کمیټي غړي هغه ته د مسؤلیت اوس پارل سو، ترسو همدغه سیاسي ګوندونه، احزاب او یا سیاسي چیرې که په ترکیه کې وي، ایران کې وي، تاجکستان کې، په اروپایي هیوادونو کې، د دغه د نزدېوال او د تقرب په خاطر هغه باید سفرونه پیل کړي او اړې کې ونیسي او دا ټول سره نزدې کې. خو دا دومره غونډه و په ویانا کې تر دې مخکې فکر کوم چې په سپتمبر کې همداسې غونډه سه و چې په هغه کې رحمت الله نبی برخه درلوده او په هغه کې ډاکټر زلمی رسول برخه درلوده، چې اوس په دې ګډون کې هغه برخه نه درلوده.
یو بل پوښتنه ډیرو بخې چې وخت پروګرام کم دی، طالبانو د غونډې ته هم یو ډول خبرګون خودلې دی، ویلي دی چې په ویانا کې هغه کسان چې راټول شوي دي هغه کسان د نن په افغانستان کې اثر رسوخ نه لري، د کوم چا استازیتوب نه کوي یا اثر رسوخ نه لري، او د دوی د غونډه هم غنې د افغانستان په حالاتو سره اثر نشي درلودلې. ستاسو ځواب ورته څه دی؟ آیا دا کسان چې په ویانا کې غونډ شو پر اختیار د افغانستان د خلکو استازیتوب کولای شي؟
د افغانستان ولسونه په الحمدلله ډیر لوی او عظیم ولس او ملت ده، او ان شاء الله د همدغه زینه د نمائندګانو د پیدا کولو، د منسجم کولو او د نږدې کولو په خاطر باندې د همدغه زینه یو حرکت روان سو، او ان شاء الله چې اصل نمائندګان، بانفوسه نمائندګان که په دوه کښتون دلودو او کو نور زینو کښتون لري، دا ټول وساره نزدې کیږي او د افغانستان د فلاح او د خلاصون د پاره او د بریا او د پرمختګ د پاره یوازینی د حل لار د ټول افغانانو اتفاق او اتحاد او د طالب په مقابل کې مدني، علمی، سیاسي او وسلواله مبارزه وي، کې هر قسمه مبارزه وي تر څو خپل هیواد به تخپل لاس ته راوړي.
او دا فکر کوي چې آیا طالبان به حاضر شي د کسانو سره د دغه سي غوندو سره خبرو تکيني او د خبرو لار ونيسي کڅنګ؟
ته ټولو خلاره خدا ده چې هغه حاضر شي، خو فکر نو کوم دغه د انحصار د قدرت د انحصار دی وږي تیږي د استاد نام سره چې مخکې پېښوند مولا صاحب، قاری صاحب، مفتي صاحب نیوي، هغه بل چاته احترام قائل نه دي. خو وای بتنګ آمد به جنگ آمد، بل اخره خدای نه خسته بیا به یو بل خونړې او دردناک جنگونه وي چې ډیر به پکې تلفات ورکي او بل اخره بیا ډیر نه وخت به میسته حاضر شي. هغه اخر د هر جنگ او اخر د هر مبارزې اخر سوله ده او اخر ذکرات دی بهتره ده چې پاول کووي څه کوي.
ډیر مننه پښتنې ډیر دي، خو زمونږ د پروګرام وخت کم دی، به په آینده پروګرامونو کې بیا هم له تاسو نه پښتنې ولرو. مننه قاری صاحب، محمد عیسی محمدي، ژوندۍ اوسئ. اوس هم د سودان حالات په سودان کې د خانه جنگي د شروع کېدو نه پس د نړۍ مختلف ملکونه هڅه کوي چې له غزای خپل شهريان په محفوظ ډول راوباسي. په دې لړ کې د پاکستان خارجه وزارت هم اعلان کړی دی چې لسګونه تنه پاکستانیان د سودان نه محفوظ ځای ته لیږدول دي. د خارجه وزارت وینا ده چې سلګونه پاکستانیان لا هم په سودان کې پاتې دي او دوه غو دراوستلو هڅې روانې دي. تفصیل رابیا پیر په لوی خبر پښتونخوا پروګرام کې له نصر الله خان سره شریک کړی دی چې ساسو پام یو ځل بیا ورته راګرځو.
جی بالکل نصر الله صاحب، د پاکستان حکومت هم په دې اړه هڅې شروع کړې دي او وایي چې کم هغه خلک چې په سودان کې موجود دي، سودان پورت ته رارسول شوي دي. بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې 211 کسان رارسول شوي دي او د دې تر څنګ د دې څخه وړاندې 1500 کسانو پخلی د بهرنیو چارو وزارت هم کړی دي. او دا هم نن یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې 10 کسان د دغه پورت څخه جده پورت هم سعودي عرب ته هم را رسیدلی دي چې اوس په پاکستان ته را ورسول سي. عادته د غشميري چې دي هغه تر 200 پورې رسیدلی دي، یعنی 200 کسان د ټوله سودان څخه او سودان پور ته را رسول سي دي. او د بهرنیو چارو وزارت تر مخه 1500 پاکستانی وګړي چې دي هغه په سودان کې کار کوي، یو میشت ولچ پاغه کې 200 کسان سودان پور ته را رسول سي دي. او د دانورو د پاړ هم خاص روان دي کم سودان کې د پاکستان سفارتخانه ده او د دې ترڅنګ سعودي عرب کې او نورو غونډي هوادونو چې د سودان غدي حل ته هم چې کوم سفارتخانه موجود دي هغه هڅه کوي. او دغه خلک په مختلفو ټولیو کې په بسونو کې یا خلک خپل چې دی کوشش کوي دغه سودان پور ته راورسي او د وبو د لارې بیا یو ور سعودي عرب ته. او د سعودي عرب څخه بیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان ایئر فورس او د پاکستان کم خپل پی آئی اے د پاکستان انټرنیشنل ایئر لائنز ته هغه د لارې به هیواد راوستل سي. چې
په جګړه کې کڅک اوربند راغله د 21 غنټو د پاره حالات لږ جوړ شوې دي، خلک په وټلو باندې دي، 1500 حکومت وای خنور شمیره کړه شمیره به د پاکستانینو سوي په دې اړه باندې په مستقبل کې حاسې سوي چې چرته د جګړه سختيږي نو بیا په دې اړه باندې سوي دي چې لای عمل شته.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ سره نن سم خبرې وسپې نو هغه وایي چې هڅه کولې کم وخت چې جګړه شروع شوه وا ټول خلکو ته ویلو چې خپل په کورونه کې موجود وي او د هغه څخه بهر نه راوځي. خو اوس د درې ورځې چې کم دزبندي شوه دا پدې کې د کوشش کوي چې کم کم خلک خپل غټول خلک راوستل سي بهر راوستل سي او هڅه وکوي چې د هغه محفوظ لارو یا نور محفوظ ځای نو تیار وره سوالسي او د هغه پس بیا خپل هواد ته راوستل سي. نو هڅه دوام لري او سفارتخانه چې دی هغه باندې کار کوي او دغه درې ورځې کې به دغه عمل تر سره کوي. کچري تر سره نسو هم به کوشش کوي چې په مختلفو لارو باندې دغه خلک راوستل سي یو سودان پورته او بیا سعودي عرب ته او بیا خپل هواد پاکستان ته. دوی دا هم ویلي دي چې یو هیلپ لائن جوړ کړی سوي دي د هغه خلکو د پاره چې کورنۍ ډیر زیاتې اندېښمنې دي خپل خلګو په حواله باندې یا خپل د هغه کسانو چې په سودان کې موجود دي هغه هر وخت رابطه کولای شي. د هغوی په اړه باندې به معلومات هم ورکول کیږي و دغه خلګو ته او دغه دوی خپل پر ویب سټ باندې هم دغه شمیرې شولې دي او خلک ویب سټ ته تللی شي د هغه ځای څخه معلومات هم تر لاسه کولای شي. او په راتلونکي وخت کې به تر هغه حد رواني تر سوچي دغه ټوله خلک د دغه جګړې د ځای خرابستل
سلسله لري. ډیر زیاته مننه کوم رابې پیر بیبي د وخرا کول معلومات شریکول او جهان مننه. ډیر مننه کوم
ودان په مخمشتي.
په سودان کې د غیر پاتشوی او پاکستانیانو د محفوظ راويستلو په اړه مو د رابې پیر ریپورت واورید. بل پلو ملګرو ملتونو ویلي چې د سودان په جګړه کې خېل ډلې خبرو اترو ته سنجیده نه دي او هر ډله دا غني چې د پوځي طاقت د لارې به کامیابی ترلاسه کړي. د سودان د پوځ او نیمه پوځي ډلې آر اس اف ترمنځ په جګړه کې په لزګونه کسان مړه او په سلګونه تنه نور ژوبل شوي دي. د سودان په اړه روسي تفصیل تاسو ته ارباب محمود علي په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
متحده کامونو ویلی دی چې د سودان په ځینو سیمو کې اوربند پر ځای دی، خو په سرخار خرطوم او په پراخه کچه په هیواد کې تاوتریخوالی لا دوام لري.
په سودان کې د واک اختیار جګړه نه یوازې د هیواد راتلونکی په خطر کې اچوي، بلکې یو داسې شخړې ته بڅر کې ورغورځوي چې تکلونو پورې به د سرحداتو بهر انتهایی کړمې رامخې ته سي او تر لسیزو پورې ترلاسه شوی پرمختیا به په شا بوزي.
د اپریل په 15 نیټه د سودان د پوز او د نیم پوزي ډلې یا آر ایس ایف ترمنځ د اختلافاتو وروسته شروع شوې جګړه کې تر دې دمه د 350 نه زیات کسان مړه او په لسګونو ژوبل شوي دي. د سودان لپاره د متحده قانونو خصوصي استازي والکر پارتیز د ویډیو لینک د لارې امنیتی شورا ته ویلي دي چې په جګړه کې ښکېل دواړه ډلې په خبرو کې سنجیده نه ښکاري، ځکه چې هر ډله ګڼي د پوزي طاقت د لارې برې ترلاسه کولی شي.
دا غلطی اندازې دي. جګړه چې دوام ولري په هیواد کې به د امنیت او نظم وضع نور هم خراب شي، واک او کنټرول به لمنځه لاړ شي، سودان به لا نور زیات وویشل شي او په سیمه به ډیر بد اثرات ولري. که څه هم یوه ډله به برای ترلاسه کړي، خو سودان به وبایلي.
د پاکستان په ګډون نږدو ټولو ملکونو د سودان نه خپل سرکاري او نور وګړي محفوظ ځایونو ته بوتلي دي. په خرطوم او شاوخوا سیمو کې خلک د نامنه د پیښو سره مخ دي او په لارو کوڅو کې هم جګړه دوام لري. په سلګونو خلک د خوراک او نورو بنیادي ضرورتونو نه محروم شوي دي. متحده قانونو ویلي دي چې په ځینو ځایونو کې د بشري مرستو په مرکزونو او په غړو د بریدونو رپورټونه هم ترلاسه شوي دي. په ډزو کې یو شمېر د صحت مرکزونه هم تباه شوي دي.
موږ حمیدتي ته وایو چې وروره جنگ د سودان د ولس لپاره تاوان دی، هر څه ګران شوي دي او برهان ورور ته هم د جګړې د ختمولو غږ کوو او غواړو چې د جنگ د څه حل راوباسي، او کدا چې نه کوي نو سودان به په مکمل توګه تباه شي، ټول سودانیان به بې کوره شي، هر څوک وتل غواړي یا وتلی دي. د دې جنجال هیڅ ضرورت نه و، موږ خو ټول په یو ځای سره اوسېدلو.
په جنگي جرمونو کې تورن څلور کاله وړاندې د واک لري کړی شوی د سودان پخواني صدر عمر البشیر سره د نورو ملګرو د خرطوم د کوبر جیل نه وتل دي. د سودان پوز او نیم پوزي ځواک یا آر ایس ایف دواړه په یو بل د دې کسانو د جیل نه د وتلو تورونه لګوي. د سودان د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ریپیډ سپورټ فورسز د مشر جنرال محمد حمدان دګالو ترمنځ د آر ایس ایف پوسټ کې د شاملولو او د دې عمل د سارنې په اړه اختلافات رامخته شوي وو. دواړه جرنیلان په یو وخت کې ملګري هم پاتې شوي دي او په کال 2021 کې دواړو په صلاح د ولسی واک د انتقال عمل بې لارې کړی وو. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي د ډیجیټل مردم شماري په لمړو یو فایلو کې د هیواد په کچه د 215 دیرش میلیون تنانو سرشمیرنه پوره کړی شوې ده. د ادارې تر مخه په پښتونخوا کې تر دې دمه آبادی 9 دیرش میلیون او په بلوچستان صوبه کې 19 میلیون ریکارډ شوې. په یادو صوبو کې ځینې سیاسي مشران د صوبو د آبادی په اړه ورکړل شوې شمیرې ناسمې بولي او د حکومت نه یې د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. تفصیل د عبدالرزاق پر پورت کووري.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې د ډیجیټل مردم شماري په لومړو نتیجو کې د هیواد آبادی 215 میلیون څخه سیوا مخه تراغلي. د ادارې تر مخه په موجوده سرشمیرنه کې د قبایلی ضلعو په ګډون د خیبر پختونخوا آبادی یو کم سلويخت میلیون ریکارډ شوی، چې د کال 2019 نه راپدې خوا پکې سلور میلیون آبادی زیاته شوی. خو په خیبر پختونخوا کې ځینې سیاسي مشران د صوبې د آبادی په اړه ورکړل شوی ارقام ناسمبولي او وایي چې د تیری مردم شمارې په سیر اوس هم د قبایلی سیمو د آبادۍ په اړه کره معلومات ندي راجمع کړل شوی.
په شماري وزیرستان کې په 1990 کې 15 لکه تاریخ شمارل شوی او چې کله په زردي اعظم کې عملیات کېدل نو تقریبا 9 لکه کډوان صرف د کجورې په یو چک پوسټ باندې راووتل. داسې رواجول په سیمه باندې زمن اندازه دا و چې دلته کې 11 لکه آبادی په تیر وخت شمارل شوی و. دا آبادی د بینظیر انکم سپورټ او د ډبلیو ایچ او چې کوم د پولیو لپاره سرویګانی کیږي نو تقریبا 13 لکه پورې اندازه دا وی شمارل شوی و. اوس دا آبادی چې کوم دا د 11 لکه نه لږ معمولي شاته کې اضافه کیږي. دا هغه شکوک دي چې دا په ګراوند باندې موجود دي باید دې ته پام وکړل شي.
د کال 2018 مردم شمارې کې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي سیمو آبادی سباندې 1.5 میلیونه او د پخوانی فاټا آبادی د 15 میلیونو څخه سیوا خودلې شوی و چې ځایي سیاسي جماعتونو پرې سخت غبرګون خودلې وو. د پاکستان د شمیرنې ادارې تر مخه په ډیجیټل مردم شمارې کې تر دې دمه د بلوچستان آبادی یو کم شل میلیونه خودلې شوی. په کال 2018 کې د یادې صوبې آبادی 12 میلیونه مخه تراغلې و چې په تیرو شپږو کلونو کې یې آبادی نږدې 1 میلیونه سیوا شوی. د بلوچستان صوبې ځینی سیاسي مشران دریز لري چې د انګریز سامراج له وخته په دې صوبه کې د بلوچانو آبادی د پښتنو په پرتله زیاته لیکل کیږي. دی وای په موجوده مردم شمارې کې هم د صوبې په پښتون میشت سیمو کې د خلکو کره معلومات نه دي راجمع کړی شوی چې له وجې د صوبې آبادی کمه مخه تراغلي.
بیا ته زموږ کدي علاقې د روژې صفات کوي موږ په پټ کې دا مطالبه وسم ته کړی ده چې د اختر آباد یې وای میاشت کوټه ته ورکړي او کله عبدالله ته ورکړي لورلای ته ورکړي چمن ته ورکړي. دا هغه علاقې چې د مردم شمارې صفات شوی دي لږ کړی ده په دې کې دا دو درې دغه ولو چې دا مشکلات چې دا روژه دغه نه وکړي بل شمارې نه وسوه.
د پاکستان بیورو اف سټټیسټکس لخوا جاری شو معلوماتو تر مخه ډیجیټل مردم شمارې کې د پنجاب آبادی تر دې دمه د 14 میلیونو څخه سیوا ریکارډ شوی. معلومات ښایي په سند صوبه کې تر دې دمه د 25 میلیونه خلکو شمیره ترسره شوی. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو په سیر په سین صوبه کې د متحد قومي مومنت مشرانو هم په ډیجیټل مردم شمارې تحفظات خودلي او په دې اړه د هیواد وزیر اعظم سره د ملاقات کولو وړاندې د صوبایي او قومي اسمبلی خپلو ممبرانو استفاګانی راجمع کړې دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
اوس هم د پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه. د پاکستان د واکمن سیاسي ګوندونو اکثریت منل چې د تحریک انصاف ګوند سره د پنجاب او د پښتونخوا صوبو په انتخاباتو باندې خبري کولو ته تیار دي خو اخري فیصله به حکومت کوي. د تحریک انصاف غړي فواد چودري ویلي چې د حکومت لخوا د آئین د نه منلو چلند ورته قبول نه دی. تفصيل د ارشد حسین پر رپورت کې.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په حکومت کې شامل د سیاسي ګوندونو د مشرانو مهمه غونډه شوې ده او د غونډې نه پس وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې د انتخاباتو کولو په حق له دستر محکمه درې کسیزه بنچ فیصله وړاندې هم پارلمان رد کړی ده او په دې اوسنۍ غونډه کې هم په دې اتفاق شوی دی چې دا دستر محکمه کار نه دی چې جرګي وکړي بلکې د عدلي کار د قانون تر مخه فیصله کول دي. قانوني ماهرین هم وایي چې دستر عدالت لخوا د انتخاباتو په یو مسله سیاسي بحران جوړ شوې دي چې نتیجه به سډيره خ نه وي.
خبره دا ده چې یو سیس کې د یاداري کار نشتی هغه ولې پاره کې انټرفیرنس کوي څه ضرورت ده. دوی ته دی وایو هاي لیول کمیټي جوړه کوي تاسو د پارلمنټیرین د پالیټیشنز خپل مسائل په خپل حل کوي. سپریم کورټ ته دا کیسې نه وروړي کو وروړي نه بیا فکر دا ده چې سپریم کورټ دا نه انټرټین کوي.
د وزیر اعظم شهباز شریف وینا وا چې دستر عدالت په وینا دوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره مذاکرات کولو ته تیار دي او وایي چې په داسې کولو سره هم اولس خبر شي چې حکومت خپل ټوله هڅه کړي خو د حکومت اوس هم دا دریض دی چې ګرد هیواد کې د انتخابات په یو ورځ وشي او زیاتوي چې د موجوده پارلمان موده به هم د اګست د 14 منټې پورې سر ترسي او حکومت غواړي چې انتخابات د اکتوبر یا د نومبر په میاشت کې وشي.
دوی کې مذاکرات نه بغیر ڈائلاگ نہ سیاسی ڈائلاگ نہ بغیر دے بخ بل حل شتے نہ او هغه ټیم کې چې کله سیاسي ډایلاګ وشي او یو نتیجې ته ورسېدل شي نو هغه نه پس بیا چې دینو د هغه باندې عمل کول هغه اسان وي.
وړاندې د اپریل په څلورم نیټه سترې محکمې درې کسیزه بنچ چې مشري چیف جسټیس عمر عطا بندیال کول په پنجاب صوبه کې د مې 14 منېټې د انتخاباتو امر کړی وو، خو وروستو حکومت دا دریس خپل کړی چې په موجوده معاشي صورتحال کې انتخاباتو د پاره فند نشي جاری کولې او د حکومت د دغه دریس ملاتړ هم پارلیمان د یو قرارداد د لارې کړی وو. سترې محکمې هم سبا د اپریل د 20 منېټې پورې حکومتي ائتلاف ته وخت ورکړی دی چې پاکستان تحریک انصاف سره په یو ورځ د انتخاباتو کولو په لړ کې د مذاکراتو په حق له حتمی فیصلې نه عدالت خبر کړي.
بیا به سپریم کورټ سره به نور څه لار نه وي چې هغه چې کوم د څلورم اپریل والا چې کوم ججمنټ دی هغه باندې بیا هغه عمل درآمد به شروع کی، هغه کې بیا توهین عدالت کاروائی هم کېدای شي او دا چې کوم سیزونه دی هغه کې به نور هم زیات بگڑاؤ شي کوم دی هغه به پیدا شي. خو خدا دې چې یو مفاهمت وشي او سبا ټولې پارټیانې او د پی ټی آی او حکومت پیو پیج باندې راشي نو دا خو ډېره ښه خبره ده.
وړاندې فوج هم د سترې محکمې درې کسیزه بنچ ته د سیکیورټي په اړه داسې حالاتو کې انتخاباتو کولو په حق له بریفینګ ورکړی وو او تیر ورځ د فوج د ویاندې ادارې آی اس پی آر مشر میجر جنرال احمد شریف چودی یو خبری کانفرنس ته ویلی چې فوج د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې بوخت دی او انتخابي عمل د پاره د سیکیورټي ورکولو په حق له یوازې مرکزی حکومت فوج ته وینا کولی شي. ورسره عمران خان دا هم وایي چې د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی د فوج د پخوانی سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په وینا ماتې کړې وې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د اقتصاد کمزوري حالت او ګرانی څنګ په څنګ سره روان دي چې یو خوا یې عام وګړي ځپلي او بل خوا بایپران سر ټکوي چې مشتریان یې خوا ته نه ورځي. د پنډي د مشهور چاینا مارکیټ د ډول سنگار د سیزونو خرڅون کې وایي کاروبار چلول ورته اوس ډیر ګران شوی دی. تفصیل یې د وقار احمد پر رپورټ کې.
دا د کورونو د سنگارولو لپاره مشهور د پنډي خار چاینا مارکیټ دی او په هر دویم ګام دلتا د کورونو د خکولا او سنگار دکانونه د سامانونو ډک پراته دي، خو دکاندار د ګاګ په انتظار کې ناز دي.
ګرانې په وجه باندې بګا کم په مارکیټ کې په نظر ناراضي او بلدا چې ریټونه ډېر زیات سی واشو مارکیټ له ځګه کراشي شي وګوري او بس بیرته واپس دکان نه ودی.
کس هم خلک دلته د ارزان او معیاري سيزونو اغستو ترازي، خو اوس د دې مارکیټ صورتحال بدل دی. د چاینا مارکیټ زیاتره دکانداران ک یو خوا د هیواد خراب اقتصادي صورتحال او ګرانې زپلې دي، نو ور سره د هیواد سیاسي اړي غړي او د احتجاجونو نه هم سر ټکوي.
سب تاجر بیٹھے ان سے پتہ کر لیں کس سے
تاسو د دې تاجرانو نه پختنه کولی شي دی کی بچا پګرانا پله سرزو کی یو نیم شی خرڅ کړي وي، نو زمنګ هم بچي او کورونه دي. مخکې به په 1500 روپو کې یو آیټم ملاوې دو، دا سلیمپونه به په 1200 روپۍ ملاوې دل، دا اوس په 15000 روپۍ هم نه ملاويږي. تاسو ګورئ که اوس ته یو غریب کس د لور واده وي نو هغه به دا خرچه څنګه پوره کوي.
د روزنه لغاری په کالج کې فنکشن دی او چاینا مارکیټ ته راغلي چې ارزان بیا او معیاري شزونه واخلي، خو په اغستو یې واره ناراضي. دکاندار هم د خپل د مرزه پریټ کلک ولاړ دی.
میری جو سہیلی ہیں وہ پنڈی کی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا تھا
زید اسلام آباد میں دل تد خپل ملګرو په وینا راغلم چې په هول سیل مارکیټ کې به ارزانی وي، خو دل تک حالات بالکل بدل دي. هر یو سیز درې چنده ګران شوی دی، نو د چاینا مارکیټ چې دا حال دی نو بیا به هر بس حالات وي.
په دې مارکیټ کې کاروبار کون کی وای د ګرانی او د هیواد د زپلی اقتصاد لکبل کاروبار کې 50% فرق راغلی او اوس ډیر په ګرانا خالی د دکان خرچه پورا کوي او داسې میاش هم پکې راشي چې د ګټې پر ځای تاوان کړی وي.
چونکه ماری ویسی لگزری آئٹم
په امپورٹ بندیزونو او ټیکسونو لکبلا د سامان نرخونه دومره زیات شوی دی چې ګاک راځي او مونږ ته وایي تاسو یې ډیر ګران خرڅوي. مونږ داسې خونشو کولای چې ګران سامان واخلو او ارزانی خرڅ کړو.
د پاکستان حکومت په دې ورستیو کې د ایش عشرت د سامانونو په درآمد بندیز لګولې دی چې لکبلې ک یو خوا هیواد کې د خام مال نه ترلاسه کېدو سره کارخانه بندیږي، بیروزګاری سیوا کیږي، نو ورسره هر ډول نور کاروبارونه هم متاثر کړي دي. وقار احمد، وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
هم بخیر اغلی دا ویډیو ده د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې د ماشومانو د ناروغي او ماهر ډاکټرانو وایي چې د پولیو وایرس پر ضد منفي تبلیغات هیڅ حقیقت نه لري. دینی عالمان او سازمان باید د خلکو پوهه کول د پاره خپل کردار ولوبوي. تفصیل یې د رفیع الله مندوخیل په رپورت کې.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ماشومانو د ناروغي او متخصص ډاکټر غلام نبی ناصر وایي د پولیو دوه قطرې ماشوم د ټولو مر له مازوري خوندي ساتي. باید ټولې مندې خپل ماشومانو ته ارومرو قطرې ورکړي چې دا د ماشوم د صحت لپاره هیڅ ضرر نه لري. نوموړي دغه څرګندونې له وی او ای ډیوا سره د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې هیلپنګ هینډس بلوچستان لخوا په سرحدي سیمه ژوب کې په جوړ شوي میډیکل کیمپ کې کړي دي.
پولیو خدای مرض دی چې په دوه قطرې باندې د دې علاج کیږي او موږ ته په کار دی چې هر کوچنی ته تر پنځو کلو چې کم کوچنیان دي هغو ته موږ پولیو قطرې ورپلاو کړو. په دې کې مین رول چې دی مطلب د زموږ د علما زموږ د ټیچرانو زموږ د مشرانو دغه رول دی چې مطلب هغه هغو ته په کار دی چې د خلکو ته سر ور خلاص کړي. د دې یو تاوان هم نشته. د دې صرف اور صرف دا فائدہ ده چې تا کوچنی چې دی هغه له عمر بر له مازوري ځخه چې دا بیا یو ورته وسو پولیو بیا دا علاج نه لري بیا به دې مازور وي.
ډاکټر غلام نبی زیاتوي هغه نه یوازې دا چې نورو خلکو ته د پولیو کترو د ګټو په اړه معلومات ورکوي بلکې خپل ماشوم هم پار پولیو کمپین کې ویکسین کوي. دا هغه په خبره د پولیو کترو پر ضد د خلکو منفي تبلیغات به بنسټ دي.
ما کوچنی دی بچی دی ماشاءالله الحمدلله ما خپل کوچنی ته کتری ورکړی دی ټیک ټاک دی ایکټیو دی او ان شاء الله دا خلکو پروپاګاندا دی چې مطلب بیا بچانه کی تخلق دا یلا پروپاګاندا دی. نو زما د علاقې له عوام له علما او له سیاستدانو څخه دا اپیل دی له ټیچرانو څخه خاص کر چې هغه دا خلک ایجوکیټ کړي او هر کوچنی ته پولیو دوه قطرې ورکړي او د عمر بر د مازري څخه راوګوري.
میډیکل کیمپ ته راغلی د تکی کلی اوسیدونکو مسلم مندوخیل وایي چې ماشوم یې ناروغ دی او له تیرو دوو میاشتو نه دی ویکسین شوی ځکه چې په بلوچستان کې د پولیو کمپین له مارچ میاشتې راهیسې نه دی شوی.
زموږ دا کوچنی ډېرې بیماریان دي. یوه بیماری دا د پولیو کترې دا دوه میاشتې کار زموږ په علاقه کې دا کمپین نه دی شوی لیازا موږ له دغې وجې راغونن د ډاکټر مدمین هسپتال ځای ته دلیې د کترې ورکړو. نو دا چونکې مختم کولې د دوه میاشتې کار چې دا پولیو کترې نست نو موږ دلې پسې راغو. پولیو ډېره ضروري ده نو چونکې سپیدا شوی دی موږ نه دی اله کړی. نو زادې دا دوه میاشتې کار د مردم شمارې له لیاز د وجې د دوه میاشتې کار په بلوچستان کې شاخ شوی.
د سیمې یو بلوڅېدونکو نعیم جان میاخیل بیا وایي چې په میډیکل کیمپ کې نه یوازې دوی د خپلو ماشومانو علاج کوي بلکې هغه ته د پولیو ضد قطرې هم ورکوي ځکه چې د پولیو قطرې د ماشومانو لپاره ډېرې مهمې دي.
د کیمپ ته راغلی ما یو خو ما بچای بیمار دی د پولیو قطرې سره هغه ډېر ضروري دي د ماشومانو د ګرځون لپاره د ناروغۍ او بچاولو لپاره د قطرې په لګیدا ډېر ضروري دي. په کار دی چې د پلاران بچانو ته د پولیو قطرې ورکړي. لا دوی نه سپشار کې کمپلین نه دي شوی دا غلا وجه زمو ماشومان دلې راوځي په لو قطرې
باندې. دا هیلپنګ هانز بلوچستان میډیکل کیمپ موخه کاڅام د لری پروتو کلیوالو سیمو خلکو ته د روغتیاي اسانتیا ورکول دي خو په کیمپونو کې د ماشومانو د نور علاج ترڅنګ هغه ماشومانو ته چې عمرونه تر 15 کلونو پورې وي د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. رفیع الله مندوخیل وی او ای ډی وا کوټه.
السلام علیکم ګران مینوالو، زیم شاید ملنګ نن زما تاسو ټول مشرانو کسانو ته ورونو خویندو ته دا خواسته چې خپل بچولا د پولیو کترې ورکه او د ټول عمر مازیوتیا نه وساته. ډیره مهرباني، خوشاله آباد اوسه.
بلوچستان د موسمی بدلون د منفی اغیزو څخه تر ټولو زیاته متاثر سیمه ده او په دې نه یوازې ځایی خلکو بلکې د بهرنیو هیوادو د چاپریال ماهرینو هم ډیرې فکرمندۍ څرګندې کړې دي. په یاده صوبه کې په ګڼ شمیر کې د بادامو او زردالو باغونه وو، خو هغه اوس وچ شوي دي. له دې څخه د خلکو اقتصاد او روزګار هم ختم شوی او په یو شمیر سیمو کې خلک کډوالۍ ته هم مجبور کړی شوی دي. تفصیل د حمید سمسور په ریپورت کې اوریدل شي.
دا له کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د نیوي کیلومتر په واټن باندې د زیلپشین د تحصیل نانا صاحب د مرغز کریازی کلی دی. د دې کلی اوسیدونکو 15 پته کلان عبدالرشید وی سی یو څو مدل مخه دلته د دوی د بادامو، د انګورو، د سیبو او د زردالو باغونه او خود موسمی بدلون د وچکالی له سبب زخه اوس ارڅ دوی له لاس ور کړی دی. دلته سی د زیات شمیر خلکو اقتصاد په کارو کرونده باندې تړلی وو، خو د موسمی بدلون له سبب زخه اوس دوی له ډیرو سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ دي.
دلته سیو، بادام او انګور باغونه وو، د شتالو بو نن زکا ته کورو پور باغونه نن سو پټم برما ولګید یو غړپ نس تیا کم بیا نه ویني درین چې وبیر غړ ګاډیانې لوډې دل نن یو شیم نس کوټ لا بار شي لا ور لا بلال و دا څوک ور پات ګرد بس و زه په خپل د بل مزدوري دا د کلی پسونه ګورم خپل کې ګورم.
لبارنی حیوا دوزخه په مطالعاتي دوره باندې راغلی موکیکینو هم ډیر سخت تشويش څرګند کړی دی.
اټ از اېوري ایئر مور ډیفیکلټ. You have your terrible floods.
هر کال دغلطه د سختو سیلابونو لوجه په مشکلاتو کې اضافه کیږي. باید چې ټول مغربي هیوادونه د توانای په زیات استعمال کې احتیاط وکړي، د زیاتو ونو کروندو شي او د خپل ځان لپاره د دې سیاري خیال وساتل شي. ضروری ده چې مونږه کاربن کم کړو او کدا سي نوي نو سمندر کې با توپانونه راشي او سیلابونه پکاره ده چې نړۍ په ګډه د دې د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي.
د ماحولیاتو د څنګ ماهرین دا خبره هم کوي چې د چاپیریال په دونکي د پاکستان برخه کڅه هم ډیره کم ده، خو منفي اثرات دلته تر ټولو زیات لیدل کېږي.
د نړۍ خشکی سیمې د نورو سیمو په مقابله کې ډېرې په وچېدو دي، خو هغه بوټي چې موږ دلته د لیدو لپاره راغلي یو په ځانګړې توګه فریټلیریا گیبوسا د شلمې پیړۍ راهسي د دې بوټي ریکارډ ډېر ښه دی. نو ځکه غواړو چې وګورو کچري د پخوانی ریکارډ نه په دې کې څه بدلون راغلی. نو دا به په حقیقت کې په بوټو د موسمي بدلون مثال وي.
صوبایي حکومت ویي چې دوی د موسمي بدلون د منفي اثراتو د کمولو لپاره تکل کوي.
د اوبو پر خرابه دي وسی یا پر دوی باندې وسی دا اوبو سامبال سي ودنه ته د اوبو شنيکشني کاسي یا چک ډیم ورته جوړ سي، هغه په سبب باندې بس موږ د اوبو کچرا پورت.
د ملګرو ملتونو د نړیوال موسمي بدلون ګلوبل کلایمټ ریسک د انډیکس سره سم چې کم هیوادونه د موسمی بدلون له خطر سره مخامخ دي، په هغه کې پاکستان پر 15 نمبر دی. ماهرین وایي چې په تیرو 2 لسیزو کې په پاکستان کې د موسمی بدلون څخه 3.8 ارب ډالرو زیان اوښتی دي. هم په دغه جریان کې 102 قدرتي آفتونه راغلي دي، په کوم کې چې تر لاس زره زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. نړیوال بینک په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان ژمنه کړې ده چې تر 2030 پورې به 70% ګاډیانی له تیلو څخه ولمریزه انرژي ته انتقال کړي او دغه ډول یو عربونی به لګوي چې د موسمي بدلون د منفي اغیزو مخنیوي وسی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
زانته یو لار په خو ما ته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
کبل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان وان فائد تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری په انسان لاسته حق سرازي چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترې مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
بیا هم په خیر اغلی دا د وی وی ډیوا د ریډیو او د ټی وی پروګرام دی چې تاسو یې کولای شئ همې په ریډیو واوري او همې په سټلایټ ټی وی باندې وګورئ. همداشان دا پروګرام تاسو کولای شئ چې زمونږ په فیسبوک او یوټیوب باندې هم نیغ په نیغه وګوري او واوري. او سم راځو نورو رپورټونو ته. د هند په اړه رپورټ دی. د هند سترې محکمې یا سپریم کورټ د ایل جی بی ټی کیو ټولنې، چې ایل جی بی ټی کیو هغه ټولنه ده چې د همجنس بازانو او همجنس بازانو ورته نورو کسانو ټولنه ګڼل کیږي، د دې د ډېرې غړو له خوا ثبت شوي غوښتنلیکونو وروسته د همجنس ودونو قانوني کولو په اړه په سپریم کورټ کې د هند یو تاریخي اورېدنه کیږي. په نوی ډیلی کې د امریکا غک خبریالې انجانا له همجنس بازانو سره په دې اړه خبرې کړې چې ولې د واده حق د دوی د پاره ډیر مهم دی. تفصیل منازعه شهید د وی وی په دې رپورت کې تاسو سره شریک کړي.
د دې همجنسو جوړې مراسم یو نیم کال مخکې د هندي واده ټول رسمونه درلودل، خو په هغه هیواد کې چې د ورته جنس ودونه رسمیت او قانوني اعتبار نه لري.
کزو له احساساتي اړخه فکر وکړم، ما واقعا غوښتل چې ابه د خپل ژوند ملګری په توګه معرفي کړم. زما مور زما کورنۍ موږ قبول کړو. زه غواړم چې مور مې وتوانېږي په لوړ غږ په ویاړ او قانوني توګه ابه ته خپل زوم وایي.
ستره محکمه د ورته جنس واده قانوني کولو لپاره د بیډنګ او د حکملګری سوپریو چکربورتي په ګډون د ډیری نورو ال جی بی ټی کیو جوړو لخوا ثبت شوي غوښتنلیکونه یا درخواستونه اوریدنه کوي.
As part of the relationship we both have grown
in terms of the yobal sara shon da sarangwali la para khpal shartuna laru mung yobal ta da khpal zan sakha der arzakht barkawu da khpal ego sakha der yobal ta arzakht barkawu
las kala wrandi kala chi dui sara walidal no da har yewi bali mutazad jodi patsir wo us dui da noro jodo patsir huquq wadi.
That includes the
medical insurance, like health insurance, the mashuq palawal aw miras. دا هغه حقونه دي چې یو ته یې هم مونږ لاسرسي نه لرو.
تر نن ورځې پورې چې کزه اړتیا ولرم چې فارم ډک کړم، زه مجبور یم چې په فارم کې مجرد ولیکم.
هغه مهمه شیبه چې دوی محکمې ته د راتلو لپاره وهڅول هغه وخت وو کله چې دواړه د کووېډ 19 وبا ښکار شوله.
دا مته دا احساس راکوي چې ژوند لنډ دی او موږ واقعا پیشبیني نشو کولای چې په راتلونکي شیبه کې څه کیږي. موږ نشو کولای د یو بل لپاره اسناد لاسلیک کړو. دا ځکه چې وایو چې زه په روغتون کې بستر یم او زه یو چاته اړتیا لرم چې زما لپاره فیصله وکړي.
حکومت د همجنس بازانو د ودونو له قانوني کولو سره په کلکه مخالفت کړی دی او دا یې د یوې بیلې طبقې مفکوري په توګه بللی چې ټولنیز او مذهبي ارزښتونه زیانمنوي، خو د همجنس بازانو د حقونو فعالین د دې سره موافق نه دي.
He'll be looking at people who want to be who actually want
دلته موږ د هغه خلکو کتنه کوو چې غواړي داسې څه وکړي چې ټولنه ورته ډېر ارزښت لري. د مثال په توګه واده او په ډېرو برخو کې د واده ژمنتیا، یو بل ته پاملرنه، یو بل سره مینه،
caring for each other, loving each other.
په داسې حال کې چې هند لا هم په پراخه کچه یو دودیز هیواد دی، درخواست کوونکو استدلال کړی چې پولنیز منل به هغه وخت خوشي کله چې قانون ورته لاره وښيي. لکه څنګه چې دوی دې فیصلې ته انتظار باسي، دا جوړه هیله لري چې د دوی دغه ډول مراسم به یو ورځ د قانوني واده په توګه حساب شي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
په همدې باندې زموږ د ویډیو روانو چارو د نن شپې دا پروګرام هم پام دې پای ته رسیږي. په دې هیله چې د پروګرام د راټول شوی ریپورتونه او مطالب تاسو د پام وړ ګرځیدلی وي. تاسو په خدای سپارم خو مخکې دغه نه تاسو ته د سپارښتنه کوم چې د وی وی ډی وا په سوشل میډیا پلیټ فارمونو باندې کاغه ټوئیټر دی ک فیسبوک دی ک انستګرام دی او ک یوټیوب په باندې کولای شي چې د ورځې تازه خبرونه ریپورتونه مرکه هرڅ وګورئ او په باندې خپل نظریات هم سره شریک کړئ. نو تاسو په خدای سپارم تاسو ته ښه شپه.